یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته خره غلاست وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي دغه پروګرام سید قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوري وړاندې اوري د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوی ټاکل شوې غړیو نن په ارګ مانی کې لوړ وکړه ولسمشر اشرف غنی د دوی د معرفي په مراسم کې ویل چې دا کمشنران له ټولو خواو معرفي او د تایید وړ دي نو د سر موضوع ده هم اوري چې روسي او امریکایي جنرالان د سوریه پر وضعیت خبرې کوي نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخ کې خبرونه د نوریاس نوري وړاندې کوي
په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوی غړو نن په ار کې لوړه وکړه اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو وژل چې خپل موټرې پر دغو ځواکونو ور واستوي په پام کې د امریکا او روسیې جګپوړې پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوی کمشنرانو نن په ار کې لوړ وکړه
بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم
ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ په دې فرمان کې چې ارخ پور کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا ل یو اتیا معرفي شو کسانو څخه و کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو یا غړو په توګه غوړه شوی دی د دې فرمان لمخې سید اسمت الله مل مولانا محمد عبد الله اورنگزیب محمد حنیف دانشیار مسافر اقو قندی هوا عالم نورستانی او رحیمه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی دین محمد عظیمی محمد یونس توغرا سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینوار د شکایتونو د کمیسیون د نوی کمشنرانو په توګه تایید شوی دی ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشا اعتمادی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیسانو په توګه ګمارل دي په دې اړه ورسره په خبرونه کې په تفصیل اوري د کندز ولایت چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په قرغان تیپی سیمه کې د ګډو دولتي ځواکونو پر پوستې حملې کړې دي د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې جګړه اوس هم روانه ده او مرستندوی ځواکونه هم ساحې ته استول شوي دي ښاغلي سعیدی وویل په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات هم اوښتي خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه دی قرغان تیپه د امام صاحب ولسوالۍ په شمال ختیځ کې پرته سیمه ده افغان ولسمشر د مالیه وزارت امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي ارګ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې پرون ماښام په ارګ کې جوړه شوې وه د دې سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستو د سمون لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سبقو ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت ویان تمیم عظیمی تیرش په ازادي راډیو ته وویل د سیلابونو له جمعې ورځ راهیسې دیش کسان مړه او ټپیان کړي دي
د زابل هرات فرا هلمند کندهار و کنر 15 تن شهید داریم 13
تن زابل هرات فرا هلمند کندهار او کنر کې 15 شهیدان او دیش تن زخمیان لرو نږدې 3000 کورونا ویجاړ شوی او د برف کوچونو او سیلابونو له دیار لسنیم زره زیانمنو کورونا سره مو هم راسته کړی دي افغان چارواکو ویل دي سیلابونو په فرا کندهار زابل او هرات ولایتونو کې ډیر زیانونه اړول او په نور ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي خبرونه لازم دی رډو او د هندسي میو نړۍ څو خبرونه اسرائیلي ځواکونه په لویدیځ غاړه کې دوه فلسطینیان ورسره له هغې په ډزو وژل چې خپل موټر پر دغو ځواکونو ور واستوي په دې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی دی د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه دریم فلسطینی چې ټپي شوی او توقیف شوی دی اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو ډزو او موټري حملو سره له 50 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواک ځواکونو هم په دې موده کې له 200 زیات فلسطینیان وژلي دي. په پام کې ده چې د امریکا او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې. د امریکا او روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزان جوزف دانفورد او والری ګراسیموف به د نورو مهمو مسئلو په اړه هم وغږېږي. امریکا او روسیې د ایران او ترکیې تر څنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز ویان پاتریک ریډر پرون وویل چې دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکېچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او نورو مهمو مسلو په اړه به خپلې نظریې سره تبادله کړي. او د یو بل خبر له مخې راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د عراق سره حتی نږدې په باغوز ښارګوټي کې اسلامي دولت ډله داعش د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د حملو په وړاندې سخت مقاومت کوي. باغوز چې د فرات سیند په غاړه پروت دی په سوریه کې د داعش وروستی پوځي سنګر ګڼل کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو نویو ټاکل شویو غړیو نن په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر اشرف غني په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر ویل چې دا کمیشنران له ټولو خواوو معرفي او د تایید وړ دي او انتخاباتي سرغړونکو ته به سزا ورکوي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
د طالب استازیو او امریکایي پلاوی خبرې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. د سولې عالي شورا په دې اړه وایي
انتظار ما همی است که امیدوار هستیم چنین نشست های نتیجه ملموس و خوب بده و به زودی بتانیم به مو مذاکرات بین الافغانی نائل شویم.
د روسیې او امریکا متحده ایالاتونو لوړپوړي پوځي چارواکي نن د اوتریش پلازمینه ویانا کې د سوریې پر وضعیت باندې خبرې کوي. دوی دواړه د سوریې په جګړه کې ستر ښکېل دي. که وختو یو مرکه به هم درته خبره کړو، هغه هم د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون د مشرې فوزیه کوفي سره چې په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد د میرمنې چارل بنیار د سرګندونو په غبرګون کې له موږ سره کړې.
زما هیله دا ده چې جهانیان او په خاصه توګه امریکا چې د افغانستان د ښځو د پرمختګ هغوی شعار و خپل پیشرفتونه او خپل هغه سرمایه ګذاري چې کړې ده هغوی نه باید ساتنه وکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو ټاکل شوی غړي نن په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غني د دوی د معرفي مراسمو کې ویل چې د کمیشنران له ټولو خواوو معرفي او د تایید وړ دي. ولسمشر د دوی د منځوري فرمان پرون ماښام ورکړ. وو کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان هم د شکایتونو د کمیسیون د غړیو په توګه باندې معرفي شوي دي. اجمل تورمان دغه مسله تعقیب کړي. همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی. په دې اړه به جزئیات راکړي.
بله، مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل، د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نو کمشنرانو نن په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دغه مراسمو کې حضور درلود. د په حضور کې دغه د لوړې مراسم ترسره شول. نوموړي وویل چې د کمشنرانو د بدلون پریکړه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ستونزو او نتایجو په اعلان کې د ځنډ له امله وشوه. د وویل نه یوازې دا چې دا پریکړه وشوه، بلکې قانون هم تعدیل شو. خغلی غنی ویل چې نوی کمشنران د یو شفاف پروسې لارې ټاکل شوی او ټولو اړخونو ته د باور وړ دي.
مسله مهمه نست که این کمشنران از تمام جناها، تمام کاندیدان، تمام اعصاب راجست شده و تمام نهادهای ناظر انتخابات و جامعه مدنی نمایندگی میکنند. اینها مورد تایید همه اعصاب، نهادها و کاندیدان میباشند. از سوی آنها معرفی کردیدن و آنها برایشون رای دادن.
خغلی غنی وویل چې دغه نوی کمشنران باید تر دوه ورځ پورې خپل رئیسان هم وټاکي. دغه شان د ټینګارو کې چې دوی باید له خپلو ګوندونو سره چې کوم د ګوندونو خانه دوی معرفي شوي دي له هغوی سره خپلې اړیکې هم پرې کړي. دا هم وویل چې دغه کمشنران باید د ټولو ټاکنو د غزنی ټاکنو د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره هم په یو منظم پلان باندې کار وکړي او دغه شان د وروستۍ نتایج چې ولسي جرګې نه دي وروستۍ شي په دې برخه کې هم خپل پرېکړه زر واوروي. ښاغلی غني دغه شان وویل چې د فساد د مخنیوي او دندو څخه د ناوړه استفادې لپاره د کمشنرانو د قرنطین یو میکانیزم دی هم دوی رامنځته کړي. دغه شان ښاغلی غني وویل چې ټول انتخاباتي تیروتنې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ارزول کیږي او مرتکبینو ته به سزا هم واورول شي.
د نوي قانون د تعدیل په اساس ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبینی شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانونو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
په دغه غونډه کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او د نویو کمشنرانو نه یې وغوښتل چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. ستانکزی صاحب، دا څرګندونې د ولسمشر لخوا په داسې حال کېږي چې دغه کمشنران ټولو خواوو ته د باور وړ دي چې مخکې له دې داسې انتقادونه او شکایتونه موجود ول چې په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې چې کم کمشنران دي دا د ولسمشر او اجرایي رئیس ټیم کسان دي او دوی په ښکاره ډول په دغو انتخاباتو کې لاسوهنې ورته چې کیږي دوی دخیل دي پکې. بله،
مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي غړو د معرفي په اړه باندې جزئیات راکړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالب استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو او د دوام هرکلی کړی دی. د دغې شورا ویاند سید احسان طاهری ویلي هیله ده چې د دغې ناستې دوام د بین الافغاني خبرو د پیل لامل وګرځي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي طالبان اړ دي چې بالاخره له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي، د کابل په سټوډیو کې دی او موږ سره به خبرې وکړي.
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو غځېدل د افغانستان د سولې د عالي شورا له هرکلي سره مخ شوي. د شورا ویل د ناستې هیله دا ده چې په پای کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل ته وایي د افغانستان د سولې عالي شورا له ناستې هرکلی کوي، خو له شک پرته اصلي بحث چې پرېکړه به پکې کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې دي او موږ هیله لرو چې دغه ډول ناستې پایله ولري او څومره زر چې کېدای شي بین الافغاني خبرو ته ورسیږو. موږ د امریکا له حکومت مننه کوو چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري کوي او دوی چې کوم اقدامات کوي د سولې د عالي شورا سره په همغږۍ ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو روانې خبرې له دوه ورځني دمې وروسته د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې. که څه هم د دې پړاو د خبرو د پای ته رسېدو دقیق وخت لا نه دی په ډاګه شوی، خو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه ناسته د دوشنبه پورې سوم روانه ده. وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه نا وخت اعلامیه خبره کړې ویلي دي چې د قطر روانې خبرې قدم په قدم مخکې روانې دي. د طالبانو د بیان لمخې خبرې د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اورو پر مخ ځي. دوی ویلي له امریکایي پلاوي سره د جنوري خبرې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو په وټولو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړې او دا ور خبرې د همدغه موافقو په څرنګوالي او ماهیت خبرې کیږي. طالبانو هم دا شان په اعلامیه کې د قطر په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې شوې راپور نه رد کړی دی. په همدې حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي اسمت الله هم د قطر د دفتر له مشر او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي. دغه ازبکستاني پلاوی ویلي دي چې دوی د افغان سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. ازبکستان هغه هیواد چې اوس مهال له افغانستان سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له دې وړاندې تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د طالب استازو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو کوربتو پر غاړه درلود. له دې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې له طالبانو سره په پخوانیو لیدنو کې د بین الافغاني خبرو په پیل په اوږدمهاله اوربند او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په څرنګوالي خبرې کړي. په افغانستان کې د افغان چارواکو ترڅنګ د مشرانو جرګې او شمېر غړي هم باور لري چې سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې طالبان د افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته حاضر شي. د دې جرګې مرستیال منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل دی وایي تر هغه ځایه چې لیدل کېږي د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه ده، د طالبانو ستونزه له خلکو، حکومت، د افغانستان له ازادۍ او آبادۍ سره ده. زه فکر کوم چې دوی باید خپل ستونزه له خلکو او افغان حکومت سره حل کړي. ښاغلی سمی سره له دې چې له امریکایانو سره د طالبانو خبرې یو اړتیا بولي، خو وایي که طالبان غواړي سولې ته ورسیږي باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره هیڅ شین چراغ نه دی ښودلی. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
آزادی رادیو ته غواګستوس هم فیروز عزیزی د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې سیلابونو کرنیزې ځمکې او بلونه زیانمن کړي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په هلمند کې د سیلابونو له امله 10,800 جریبه ځمکې، 1,015 بڼونه، 2,000 څاروي او 1,000 د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې لا هم د سیلابونو په سیمو کې سروې روانه ده او له سیلاب ځپلو خلکو سره به د کرنیزو چارو په برخه کې مرستې وشي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې 345,050 هکتاره ځمکې کرنیزې دي او ګڼ خلک په مالدارۍ او کرنیزو چارو بوخت دي چې له همدې درکه خپل ورځنی ژوند پر مخ وړي. د افغانستان متشبثینو عالی بورډ وایي د کندهار ولایت په صنعتي پارکونو کې د پل او پلچک او سړک د نشتوالي له امله د صنعتکارانو چارې له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی هغه ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کندهار په شوراندام ولسوالۍ کې د زیاتو بارانونو له امله صنعتي پارکونو ته اوبه ننوتلي چې زیاتې فابریکې یې هم تخریب کړي دي. ښاغلی حاجی هغه له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه ولایت کې زیاتې فابریکې فعاله دي او دوی ته د چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره دي اسانتیاوې برابر. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ د معلوماتو له مخې د کندهار په دغه صنعتي پارک کې شاوخوا 260 فابریکې فعالیت کوي. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په ډیرول دي. 150 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 95 پوله، زر هندۍ کلدار 1,550 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,540 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې په جګړه کې د ښکېلو مهمو هیوادونو امریکا متحده ایالتونه او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کوي. دغه پوځي چارواکي په داسې حال کې د سوریې وضعیت څېړي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه وروستۍ مرحلې ته داخله شوې. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړي او همداسې بر را سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د امریکا او روسیې کوم پوځي چارواکي د سوریې په وضعیت خبرې کوي او د خبرو اجنډا یې په کومو مسلو باندې څرخیږي؟
دغه خبرې چې نن د اتریش په پلازمېنه ویانا کې په پام کې دي، د امریکا او روسیې د وسله والو ځواکونو لوی درستیزان جوزف دانفورد رادرفورد او والری گراسیموف ترمنځ ترسره کیږي. د سوریه د وزارت سربیره د غرض د ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه به هم دواړه پوځي چارواکي وغږیږي. امریکا او روسیه د ایران او ترکیه ترڅنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستی زویان پاتریک ریډر پرون وویل دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکیچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او د نورو مهمو مسلو په اړه خپل نظریات سره تبادله کړي. البته د یادونې وړ بولو چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او غواړي ټول 2000 ځواکونه له دې هیواد وباسي. خو سپینې ماڼۍ تېره میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې به 400 سرتیری د 16 ساعتي ځواک په توګه په دې هیواد کې پاتې شي.
بله مننه. په سوریه کې که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه وروستۍ مرحلې ته داخله شوې، خو د دې ډلې وسلوال اوس هم عراق پولې ته نږدې مقاومت کوي. کوریدونکو ته په دې اړه ووایي چې په کومو سیمو کې مشخصا یا څه رقم فعالیتونه دي؟
دغه سیمه چې تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ وسلوال مقاومت کوي، عراق پولې ته نږدې د سوریه په ختیځ کې د باغوز ښارګوټی دی. دا په دغه ښارګوټي کې د داعش د وسلوالو پر ضد د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو له څو ورځو راهیسې حملې پیل کړي دي، او د دغو حملو په وړاندې د داعش وروستۍ وسلوال هم سخت مقاومت کوي. باغوز د فرات سیند په غاړه پروت دی. په سوریه کې د داعش وروستۍ پوځي سنګر ګڼل کیږي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون وویل د داعش پر ضد دا عملیات به پرېکړو نیوي. د دې پوځي عملیاتو هدف دا دی چې داعش ډله نور نو په سوریه کې قلمرو ونه لري. د راپورونو له مخې د داعش جنګیالي په سیمه کې کلابند شوي. اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور ورکړی چې تیره شپه باغوز ته د نږدې غونډۍ له سره د داعش د مرکز په لور د هوانونو ډزې کېدې، او د دې ډزو او هوایي حملو له کبله هم له ښاره لوخړې پورته کېدل. یعنی په دې معنی چې تر اوسه پورې په سیمه کې سخته جګړه روانه ده، او هدف یې دا ده چې د داعش ډلې وروستۍ جرلې هم د دې سیمې وباسي.
بله مننه. کوم نوري اسنوري و چې د روسیې او د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو د خبرو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. دوی د سوریې پر وضعیت باندې خبرې کوي. په سوریه کې لا هم په ختیځ ښارګوټي باغوز کې داعش جنګیالي مقاومت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ل تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو له هغې ډلې په کندهار، هلمند، فراه، هرات، زابل او کونړونو کې سخت سیلابونه راوتي او خلکو ته زیانونه اړولي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د افغانستان د جنوبي ولایتونو دغه مسایل او طبیعي پېښې په اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه را سره د ټلیفون په کرخه ده. رښتینی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلې. په کندهار کې اول راته وایي چې سیلابونو څومره زیان اړولی او رسیدګي ورته څنګه ده، او بیا به نور ولایتونو ته هم اشاره وکړي.
سنګزه صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د شنبې په شپه په کندهار کې د توپانی ورښتونو لامله راغلو سیلابونو خلکو ته د زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي چې لا هم د زیانونو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د کندهار د مرستیال والي د وروستیو څرګندونو په اساس وایي، البته هغه وایي چې د تیرو دوو ورځو په اوږدو کې د سیلابونو له امله شل کسان وژل شوي دي او شاوخوا شپږویشت ټپیان شوي دي، چې لا هم دی وایي ټیمونه کار کوي کېدای شي دغه شمېر نور هم لوړ شي. او د دې غرض وایي چې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې 1550 کورونه هم ویجاړ شوي دي، چې دوی به تر سروې وروسته دغه کورنۍ ته اړینې مرستې ورسوي.
دا خو د کندهار وضعیت د هلمند او د فراه په اړه خبر لري چې هلته هم فکر کوم عکسونو کې راغلي دي چې ډېر خلک زیانمن شوي او سیلابونه زیات راوتي دي.
البته فران بلکی زابل او هلمند کې موږ راپورونه لرو چې هلته سیلابونو یو شمېر خلکو ته زیانونه رسولي دي. زامل کې د ورستي ورستن لامل یو شمیر ولسوالۍ له مرکز کلات سره بندې سوي دي او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي چې دولت باید مرسته ورسره وکړي. دغه راز کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي دي او په ځینو سیمو کې البته په مرکز کلات او پنځو ولسوالیو کې یو شمیر کورونه هم سیلابونو له منځه وړي دي چې د دغه کورونو کورنۍ اوسمهال تشنه اسمان لاندې ژوند کوي.
یو څه راته وایي چې تاسو خو همالته رالوی شوي یاستئ، دغه سیلابونه پخوا هم شوي وو که څنګه؟ یعنی دا فکر کوم چې ډېر زیات زیانونه یې اړولي او بېمخینې غوندې ښکاري، که څنګه؟
بله، په دغه سیلابونو ساری په وروستیو کلونو کې په کندهار کې نه ولیدل شوی، خو تر دې مخکې زابل کې چې ډېر وخت د کابل کندهار لوی لار د واورې د ورېدو له امله تړلې وي، خو په څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې سیلابونه دومره زیان اړوي.
بله، مننه کوم. صادق رښتینی یو له کندهار له موږ سره خبرې کولې. واموردل چې په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند، فراه او زابل کې سیلابونه راوتي او ګڼو خلکو ته زیانونه اړولي دي. زرګونه کورونه هم په همدغو سیمو کې ویجاړ شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو مطالبو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د وروستیو روختونو، سیلابونو او د اوبو د مهار په اړه لیکلي دي. وېساق خپلواکه ورځپاڼه په خپل اثر مقاله کې لیکي، په هیواد کې وروستیو روختونو کله یو پلوه د وچکالۍ څپې له منځه وړي او ولس ته زیری، بلخوا په ځینو ولایتونو لکه کندهار، هلمند او فراه کې زورورو سیلابونو زموږ د هیوادوالو هسته وبود ورسره جارو کړ او د یخنۍ په دې موسم کې په سپیره ډاک ودرول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه درنې څپې لري او یوازې حکومت د زیانمنو ستونزو ته نشي رسیدلی، بلکې دا د هر هیوادوال په تیره بیا د شتمنو او سوداګرو مسؤلیت دی چې په دا شان پیښو کې د ملي او دینی احساس له مخې راوړاندې شي او په ګډه د لویو غمیزو څپې تم کړي. سر مقاله لیکونکی د کندهار د سوداګرو اقدام په دې برخه کې ستایي چې د زیانمنو لپاره د ودونو تالارونه او دا شانور ځایونه سنبال کړل. هیواد دولتي ورځپاڼه هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د هیواد سر مقاله لیکونکی لیکي، له ډېره بده مرغه د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د راپورونو له مخې په کندهار، هرات، هلمند، زابل او فراه کې سیلابونو له شلو ډېر کسان وژلي او یا یې له ځانه سره وړي دي. هیواد دا هم لیکلي چې افغان حکومت امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو سره هر ډول مرستې ته ودانګي او افغاني سرې میاشتې ټولنې، نورو مرستندویو بنسټونو او سوداګرو هم زیانمنو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ اسلکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه، اوس هم یو مرکه درته خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو د چارو کمیسیون د زلمی خلیلزاد د میرمنې چیرل بنیاړ د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دوی چمتو دي د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره لاس په کار شي. د دغه کمیسیون مشر فوزي کوفي پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د فعال حضور غوښتنه کوي. اغلی کوفي د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان دې پوښتنې ته چې ښځې څه ډول خپلو حقونو خوندي کولی شي ځواب ورکړی.
زه په دې موافق یم چې د افغانستان ښځې باید زحمت وباسي، باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي. تر اوسه پورې هم په ډېره سخته شرایطو کې، په ډېره مشکله شرایطو کې چې د افغان ښځې مبارزې کړې دي، د هغوی د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه او ژمنه او تلاش یې کړی دی، زه فکر کوم په نړۍ کې بې سابقه ده. یعنی هغه مشکلات چې د افغانستان ښځې مخامخ دي ورسره او زیار باسي چې هغه مشکلات سره مقابله وکړي، د نورو نلای ښځو داسې مشکلات به تجربه کړی دي نه هم مخامخ دي. نو زه فکر کوم د افغانستان ښځې خپل مسؤلیتونه او خپل حق او دای په ښه توګه پیژني. په اساسي مشکل دا ده چې کله چې د یعنی 11 سپتمبر نه وروسته هغه تحولات چې په افغانستان کې راغل، د امریکې یوه عمده لاسته راوړنه هغه دا وه چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي شوي دي او پیشرفت او پرمختګ کې افغانستان ښځو ته ولولندې شوي دي. نو که اوس مونږه یو بې تفاوت شهروان په توګه یو بې تفاوت ادبا په توګه ټول مسؤلیتونه د هغه مسؤلیتونه چې مونږه په جهانی توګه یو چالش ده، یو مشکل ده، یعنی د تروریزم په ضد مبارزه یوازې د افغانستان ښځې نشي کولی چې هغه ترسره کړي. زما هیله دا ده چې جهانیان او په خاصه توګه امریکا چې د افغانستان د ښځو د پرمختګ هغوی شعار و او هغوی افتخار یې درلودل، هغوی باید خپل مسؤلیت او خپل پیشرفتونه او خپل هغه سرمایه گذاری چې کړی ده هغوی نه باید ساتنه وکړي. ښځې د افغانستان ښځې هغه مسؤلیتونه چې لري، هم په مذاکره کې، هم په جنګ کې، هم په مشکل شرایط کې دفت کم ترسره کړی ده او نور هم ترسره کوي.
میرمن کوفی، افغان ښځې له کومو لارو نه باید خپل حقونه ترلاسه کړي؟
مهمترین سند او مهمترین مسله چې مونږ د افغانستان ښځې باید ترینه دفاع وکړو، حمایت وکړو، د افغانستان اساسي قانون ده. هغه قانون چې په هغه کې د افغانستان د اتباعو په خاصه توګه د ښځو او نور د اتباعو حقونه خوندي شوي دي.
د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د مشرې فوزي کوفي خبرې مو اورېدې. هغې د زلمی خلیلزاد د میرمنې شویل بنیاډ د څرګندونو په غبرګون کې له موږ سره مرکه وکړله. د زلمی خلیلزاد میرمنې اغلې بنیاډ ویلي دي چې افغان ښځې دې په خپله د خپلو حقونو لپاره لاس په کار شي. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لومړی به نوریاس نوري ته وار ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته به بیا د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خپور شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوی غړو نن پارک لوړ وکړ. ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارخ پور کړی ویل شوی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمیشنرانو یا غړو په توګه غوره شوي. دغه راز د دواړو کمیسیونونو لپاره د دارالانشا رییسان هم ټاکل شوي دي. د کندز ولایت چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په قرغان تپه سیمه کې د ګډو دولتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. د امام صاحب ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم روانه ده. د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق شمیر دی نه لري. افغان ولسمشر د مالیې وزارت امر کړی چې په هیواد کې د روسي سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې چمتو کړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونو له امله دېرش کسان مړه شوي او ډیر زیانونه خلکو ته اړولي. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو وژل چې خپل موټر پر دغو ځواکونو وروستی و. په پام کې د امریکا او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د سوریې پر وضعیت خبرې وکړې.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس هم د ازادي راډیو له لوري د انتخاباتو په اړه باندې ځانګړی چمتو شوی پروګرام مو اورئ.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی خبرونه
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرامو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو د دوی لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره له پیژندل شویو 15 تنو ژمنلیکونه واخیستل. په دې اړه نور جزئیات د واصل وصال په راپور کې
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرۍ لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شویو 15 تنو نومن کمشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو د نومان کمشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیک کولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کای موږ 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نه واسطه یو مخنیوي وکړو چې سبا ته هر یو کمشنر د مدې 15 نفر نه یو څوک کمشنر کیږي، هغه خدای نه واسطه د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې نه دغه تعهدنامه یا ژمنلیک دوی سره امضا کړ چې سبا ته دغه ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا موږ دوی سره امضا کړی. 15 تنه موږ دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته مدني ټولونو ته چې ختنه غستم کم خلاف کارونه کی
د مدني ټولونو استادو د دوی لخوا معرفي شو دغه 15 تنو وغوښتل شي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي دوی د 1990 مریز کال د ولسمشیزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل شي په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېته د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپلې رایې په کارپو او مسلکي کسانو ته وکاروي څو راتلونکي انتخاباتي چارې په ښه توګه سنبال کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو څوکیو لپاره جمهوري ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقوي او شخصي وبلل د دغه مرکز چارواکو او غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل شي د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشر ماڼۍ ته پیژندل شوي دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته ویل
مونږ باندې د ریاست جمهوری نوماندانو باور وک نو الته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګه د وړو کډرونو اګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګه د خپلواکۍ ساتل او بې طرفي ساتل حفظ کول دغه باز مونږ د لومړیتوبونو څخه وي
فاصله دی به کومه الته لار پیدا کړه د کمیسون به واقع د انتخاباتو کمیسون وي او د هیوادوالو رای به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو د هیڅ چا رای به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رای پرته قدرت تلاره نه پیدا کی
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون لمخې انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو اتیا کسانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري سو ولسمشرې له دغه شمېر 14 کسان د کمشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسیونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وګماري
درنو اوریدونکو راپور مو واورید ټاکل شوی و چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جمهوریت ریاست 13 کاندیدان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو ته د باور رای ورکړي خو دغه پروسه وځندیدله دا چې ستونزه پڅ کې و په کوم اصولو به کمشنرانو ته رای ورکول کیږي کوم یارونه به په بر کې نیسي په دې اړه مباحثه را بللې چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخابات تو بنسټ ویانده مروه امینی ملمانه دی د بحث کوربه زه رحمت الله افغان يم ملمنو ته خرغلاست وایم مروه امینی لومړی پختنه لتاس نه پیلو ټاکل سوی و چې د تیرې چهار شنبه په ورځ باندې جمهور ریاست کې د انتخاباتي کمشنرانو لپاره د انتخاب پروسه پیل چې خو دوه ورځې وځنډیدله لامل یې په څه کې و او څومره تاثیر لري دغه د انتخاباتو په کړنو باندې مهرباني
ډیره مننه افغان صاحب سلام تاسو ته پرست صاحب ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته هغه تعدیلات چې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې راغلل چې شپږ ویشت ماده وي په هغه کې یو د کمشنرانو د تعینولو موضوعات د ګزینش یا هم د غوراوي کمیټه له منځه لاړه او بدیل یې داسې و چې د افغانستان حکومت سره او عدلي وزارت سره هغه ثبت شوي سیاسي ګوندونه به یو یو کس او مدني ټولنې نهادونه به یو 15 کسیز لس چې 15 مېرمنې حتمان باید پغه کی وي دا به د افغانستان حکومت ته راکړي چې شاوخوا تقریبا 3 یو یا سیاسي ګوندونه د افغانستان عدلي وزارت سره ثبت او همدارنګ یو 15 کسیز لس موږ باید تیار کړی وي خدا اتات یا نیو کسیز لس چې حکومت ته ورځي په دې کې یو کس هم باید هیڅ سیاسي ګوند غړی نه وي او په هیڅ سیاسي ګوند پورې باید تړاو هم نه لري یو اونۍ موږ ته وخت راکړی وي یعنی ورځي کاری ورځي چې موږ په دغه ورځو کې د رقابت آزاد پریښود مدني ټولنې نهادونه ټول سره یو ځای سول او ویل چې هر څوک چې په افغانستان کې فکر کوي دوی د یو افغان په صفت د کمشنرۍ دنده ترسره کولی سي کوي سي چې موږ ته د څلورو ورځو په ترڅ کې خپل اسناد راولېږي شاوخوا یو سلو تقریبا 500 کسانو مختخبل اسناد را ولېګل په دې کې 25 مېرمنې موږ درلودلې چې دوه نفر آنن حسب سولې زکه په قانون کې چې کوم شرایط ته ټاکل سي وي چې دوی باید 25 کلن وي هغه شرایط نه پوره کړي نو نورې مېرمنو او هغه زمګرونو سره چې دوی خپل اسناد را لېګلی و یو څنځ چې موږ درلود هغه 15 کلن تجربه د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې و چې باید موږ دقت او جدیت ډیر کارولای وي نو درې ورځې نورې هم د مدني ټولنې نهادونه یو د غوراوي کمیټه جوړ کړه په دقت او صداقت سره کار وکړ ترڅو هم د میرمنو هغه جندر مراد سي هغه 15 کس چې قانون هغه مکتویلی و او لاس نفر نور مګرونه معرفي کړل حکومت د پروسه وځندوله یو لامل دا و چې دوی ویل موږ د اسناد څېړو ځکه د سیاسي ګوندونو لخوا هم هغه کسان چې معرفي سوي دي هغه ډيري حالتو کې داسې ویل کیږي چې دوی په سیاسي ګوندونو پورې تر اوسه هم تړاو لري د دوی تړاو یوازې په استعفا باندې نه ختمیږي یعنی اوس هم دوی له فکری لحاظه په یو سیاسي ګوند پورې اړه لري او ډار لدی چې بیا وروسته ټاکنو کې چې زموږ نوماندان هم پولیس مشري زو ټاکنو کې هم په درې نورو ټاکنو کې حتمان په سیاسي ګوندونو پورې تړاو لري نو که دوی هلته مرسته وکړي بیا هم د دغو کمیشنرانو د تعینولو موضوع او د بی طرفۍ موضوع تر سوال لاندې راځي نو حکومت یو اونۍ وخت وغوښت تر څو دوی وڅېړي د اسناد څېړل ختم سو بلخره دوی باید رای ورکړی وای هغه دلیل چې موږ ته حکومت عراق هغه دا و چې د اتلس نوماندانو په منځ کې ځینې نوماندان په سفر کې و او دوی ویل چې هغه هم راسي په دوه درې ورځو کې موږ ان شاء الله د غوراوی کمیټه یا هم دوی سره راټولېږي او څوارلس سوال رسو رای او حق چې دوی د قانون ورکړی و دا به ورکوي چې دا درې ورځې شاته ولوېدي او سبا ورځ به په دغو ټاکنو باندې نوماندان ټول راټولېږي په کابل کې او دوی به څوارلس سوال رای رای د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنران لپاره 15 رای د شکایتو د کمیسیون د کمیشنران لپاره او دوه نورې رای هم د دواړو کمیسیونونو د دارلن شاد رئیسان لپاره بیا کړل
کده د رایو د ورکړې د سرنګواړي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کوم پرنسيب په اساس باندې رای ورکول کیږي د کوم طرز العمل له مخې رای ورکول کیږي څه ډول رای ورکول کیږي دا سوال کیږي هغه کسان چې جګی رای ووسی هغه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته هغه کسان چې کم رای ووسی هغه به د شکایتو کمیسیون ته او یغنن چې کم ووسی هغه به د دلنشاه د رئیسانو په توګه ټاکل کیږي په دې اړه لږ وضاحت ورکړي
همدغه شکل د چې تاسو ویلې اما یو فرق لري چې دې کې باید هم جنسیت ترکیب او هم قومي ترکیب نظر ونیول سي یعنی کله یو قوم څخه څو کسانو ډېر رائے وړي وي او یو بل اقلیت قوم هغه چې یادونه نه درسوي یا هم هیڅ څوک د غول خوانوي هغه کمترینه چې دی و قوم دی د مثال په توګه زموږ د تاجک قوم څخه څلور یا پنځه کسانو جګی رائے وړي هغه ټیټترین کس چې کم رائے وړي دی هغه به حسفيږي یو وسپاک یا ایماق یا هم پښتون په کې اضافه کیږي او د همدې ترڅنګ باید مېرمنو ته هم پام لرنه وسی نو په قانون کې استثناء ورترغلی و په عادي حالتونو کې دا باید ولسمشر وټاکي اما استثناء دا و چې ولسمشر خپل نوماند وی ټاکنو لپاره نو د نور نوماندانو ترڅنګ به هر څومره شمیرې چې و دوی د 1414 رایو حق لري
مخکې یادونه وکړه دا هغه کسان چې د سیاسي احزاب غړیتوب لري د نوماند په توګه باندې دوی نه شي کولای په قانون کې داسې نه دی واضح سوي کله چې دای کمشنر وټاکل شي نو وروسته به د استعفا خط یې غړیتوب لغوه کوي که مخکې د غړیتوب لغوه کېدل
یادونه همدغه کسان چې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي کیږي باید په دوی پورې تړاو ونه لري یعنی مخکې لغې باید استعفا ورکړي تر څو به دغه لسته شامل شي
اکبر صاحب تاسو ته راغلاست وایي که درته وایي چې دا چې وسو نه کیږي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران نسته د تاسو کارونه څنګه لخرنه ځن سره خو مخامخ نه کارونه پاتې توګه مخ کې روان دي
ډیره ډیره مننه جناب افغان صاحب لومړی قدم کې تاسو ته امینه صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست په قانون کې واضح نیوشته سوي دي چې د کوم مسؤلیتونو او مکلفیتونو څښتنان دي چې په دې برخه کې دوه مهم برخې موجود دي یو د کمیشنرانو بورد دی په یاد کمیسیون کې او دوهم دارالانشاد دارالانشا ټول اجرایوي مدیریتي او تخنیکی امور مخته وړي او د کمیشنرانو بورد هغه یو پالیسی ساز او نظارت کوونکی برخه ده چې کله چې کمشنر صاحبان موجود نه وي په کمیسیون کې او دغه بورد موجود نه وي، په دې وخت کې د قانون له مخې د دارالانشا رئیس او د معاونین د پالیسي سازی او د نظارت د کولو د حق څخه تر ډیره بریده پورې د قانون له مخې څخه دوی محروم کیږي. یعنی هغه صلاحیتونه او مکلفیتونه چې د کمیشنرانو بورډ ته ورکړل شوي د قانون له مخې د دارالانشا رئیس نسی کولای چې د هغو څخه استفاده وکړي. یوه بیلګه درته وایم، کله چې نهایي لیستونه اعلانیږي، البته د ولسی جرګې، د ولایتي شوراګانو، د ریاست جمهوری او د نورو انتخاباتو، دا باید د کمیشنرانو د بورډ لخوا څخه تصویب سي چې اوس کوم باقی مانده ولایتونه چې 15 ولایتونه تر اوسه نهایي لیستونه نه دي اعلان سوي. یوازنی علت دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې وخت چې د کمیشنرانو بورډ موجود نه وي نسی کولای چې باقی مانده ولایتونه اعلان کړي. نو ځکه یو حقوقي ستونزه موجوده ده. نو که په مجموع کې موږ وایو چې د یاد کمیسیون اجرایوي امور هم تر ډیره بریده پوری تر تاثیر لاندې راغلی دي، ځکه پالیسی ساز نظارت کوونکې ډله موجوده نه وي، نو معلومه خبره ده چې په اجرایوي، تخنیکي او همدارنګ مدیریتي اړخونو باندې هم خپل تاثیرات لري. زموږ ډیره قوي اندیښنه په دې برخه کې دا ده چې دغه حالت نور دوام ونه کړي، هر څه چې ژر ممکن وي او معقول وي او مناسب وي او وکولای سي چې د افغانستان د ملي منافعو، د ډیموکراسۍ د ښه تمثیل او د انتخاباتو د مدیریت د ښه مؤثریت لپاره ژر تر ژره حکومت وکړای سي چې کمیشنران معرفي کړي دواړو کمیسیون ته، په خاص ډول د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، تر څو د حقوقي لحاظ څخه یاد کمیسیون وکولای سي چې خپل ټول امور په وخت او زمان باندې سرته ورسېږي.
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړل چې تا مخکې یادونه وکړه د شاوخوا 15 ولایتي ولایتونو او همدارنګه د کوچیانو د سیکانو د حوزې وروستي نتایج له وسه اعلان سوي نه دي. داسې ویل کېږي چې شکایتو کمیسیون خپل کارونه بشپړ کړي دي. د اعلان لپاره یې تاسې ته د شاوخوا 12 ولایتونو وروستي نتایج سپارلي. اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړل چې پروسه کومه ځای پورې رسېدلې.
د شکایاتو کمیسیون هم د قانون له مخې کله چې دوی نهایي لیستونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکوي، باید د کمیشنرانو لخوا څخه تصویب سي. په یاد کمیسیون کې، یعنی د شکایتو په کمیسیون کې، هم شپږ کسیزه د کمیشنرانو بورډ موجود دی چې دغه شپږ کسیزه د کمیشنرانو بورډ به نهایي لیستونه تصویبوي او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بیا استي. زه فکر کوم چې دوی هم د قانوني اړخ څخه د دغه ستونزې سره مخامخ دي او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نهایي نتایج نه دي شریک کړي.
مروجانې قدره ته وچې دا حکم پروسه چې بوسې په مخ کې لرو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره څومره شفافیت به تضمین کړي؟ څومره ورته امیدوارې تاسې دغه پروسه به شفاف په مخ کې ولاړ شي؟
تر اوسه پورې هغه کسان چې د مدني ټولنو له خوا نه دوی معرفي سوي دي، په هغه کې ډېر جدي صداقت او جدیت موږ نظر ته نیولی، ځکه په تېرو ټاکنو کې کله به چې د غوراوي کمیټې خپل کار ترسره کاوه او کمیشنران به یې ټاکل، بیا وروسته هغه ستونزې چې د موږ تېرو کمیشنرانو منځته راوړلې، په هغه کې حکومت تورن څه او ویل چې دوی په خپلو سلیقو په خپله خوښه دا کمیشنران تعیین کړي دي. نو بېشکه چې دا کمیشنران هم له عین ستونزو سره مخامخ کیږي، په دې کې به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې نه دونه بګرام وي او دوی مجبور دي دې ته ځواب ورکړي. په ځانګړې توګه سیاسي ګوندونه، ځکه د دوی سهمیه هم ډیره ده، درې او یا څلور او یا کسه دوی معرفي کوي او پاتې بیا مدني ټولنې. نو ځکه هر حزب، هر سیاسي ګوند او هر نهاد چې هغه په مدني ټولنه کې دوی کار کوي، دوی وغوښتل چې خپل جدیت او صداقت وښيي او ښه کسان انتخاب کړي. له بلې خوا هلته کسان چې رایه ورکوي، یعنی د اتلس نوماندان چې په هغه کې ولسمشر او اجرایي ریاست رئیس هم ده، دوی خپل هم جدیت او صداقت کاروي، ځکه دوی زینافه د قضیه دي او هیڅ څوک څه فکر نه کوم دي ته حاضر اوسي چې د بل چا په نافه دي کار وکړي. هلته هر څوک وي زه د بریالۍ وسم او د ځان لپاره کار کوي. نو ځکه د کمیشنرانو په تعینولو کې هم دوی به جدیت او صداقت وکاروي. نو ځکه د موږ هیله مندي ډیره ده.
تاسو به دا اسناد سیړلی یا کوم کسان سی تاسو له مدني ټولنې لخوا معرفي سوي دي؟ څنګه کسان دي؟ وړ کسان دي؟ انتخابات به مدیریت کړی سي راتلونکي انتخابات د کمشنر په توګه کبریالي سو؟
په قانون کې د کمشنر د تعینولو شرایط دا و چې دوی اوله کې باید 15 کلن اوسي. د دې ترڅنګ په تیر قانون کې یوازې د افغانستان تابعیت باید درلودی، خو کله چې موږ د ټاکنیزو تجربو په اړه خبرې اترې کوو نو په افغانستان کې له بعد مرغه داسې تخصصي رشته د ټاکنو لپاره نشته، نو ځکه هلته محدوده رانغله چې یوازې د افغانستان تابعیت ولري. یعنی که څوک دوه تابعیت هم لري اما په ټاکنو کې تجربه ولري او په مدیریت یا رهبرۍ کې او د افغانستان لپاره یو سم کس وي، نو هغه ته هم هیڅ کومه ستونزه نشته. خو بیا سره له دغو ټولو شرایطو سره د افغانستان تابعیت لرونکي ته لومړیتوب ورکول کیږي. بله مسله چې په قانون کې تعدیل سو او په تیر قانون کې نو د تجربې مسله هلته هم ذکر شوې وه، اما د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې 15 کلنه تجربه یو تعدیل و په قانون کې. دغه مسله لکه زموږ هیله مندي او زموږ امیدواري لکه ډیره کړې ده چې شاید د دوی 15 کلنه تجربه په ټاکنو کې او په نورو موضوعاتو کې موږ سره مرسته وکړي. جدیت هم په کار واچو، یوازې د میرمنو په برخه کې د 15 کلنې تجربې لکه لستونزو سره مخامخ کړلو، اما د غوراوي کمیټې د مدني ټولنو د همکارانو لخوا په جدیت کار وکړ او موږ فکر کوو چې همدا سم خلک دي د 15 کسیز لست.
خبره صاحب، ولسمشر یادونه وکړه واراتونکو پارلمان به د نوي وکیلانو سره پرانستل کی، یعنی پخوانی وکیلان به نه راځي. په داسې حال کې چې د قانون لمخې د هوت 15مه چې د ګوتو په شمار شپې ورته پاتې دي، نو د پارلمان افتتاح ته پاتې دي، په دې کمه موده کې به دغه نوي کمشنران وتوانیږي چې دغه پاتې ولایتونو چې کوم وکیلانو رستای لیست دغه اعلان کی؟
شه تر ډیره بری د پوری هغه معلوماتونه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون لري هغه د دې چې د باقی منده 15 ولایتونو کارونه تر ډیره هدا پوری پای در رسیدل د شکایت د کمیسون لخوا څخه. کچيري کمشنرانو دغه پروسه د استخدام او د دوی د انتخاب ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په نږدې ورځو کې دوی په دواړو کمیسونونو کې خپل کارونه شروع کړي، امید دادی چې 15 د هوت چې تقریبا شپږ ورځې نور موږ وخت لرو دواړه کمیسیونونه په جدیت او کاتیت باندې کار وکړي، باقي مانده ولایتونه اعلان کړي، دوی ته رسمي او قانوني وثیقې ورته ورکړي او د رئیس دولت لخوا څخه پارلمان هم افتتاح شي. دا ممکن دی، اما دغه حالت چې فعلاً جریان لري او لکه څنګه چې د مدني ټولنو ترمنځ د نام ژغی په اړه باندې پرسنوي کې موږ تاسو شاهدان یو چې اواز پورته کیږي د سیاسي احزاب ترمنز، تر اوسه پورې د دوی د رایګری د کمیشنرانو د فاره د پروسه نه د پیل سوي او دا پروسه ورځ تر بلې تعلیق تلویږي. یعنی دغه لاملونه او دغه سیکړنی کې کولای سي چې بیا دغه پروسه زیانمنه کی او په 15 د هوت نه کمیسونونه او نه هم رئیس دولت په دې وتوانیږي چې نوې پارلمان افتتاح کی. امید زموږ ده چې په دې برخه کې هر څه ژر ممکن وي، حکومت او همدارنګه مدني ټولنې سیاسی احزاب خپل هغه تاریخی مسولیت او مکلفیت چې د قانون په وړاندې باندې دوی ته ورکړل شوی دی هغه سرته ورسی. تاسو پوهیږئ چې مقننه قوه په خاص ډول ولسی جرګه ډیره حیاتی اساسی قوه ده په یاد هیواد کې. کچيري احيانا په 15 د هوت باندې دا جرګه افتتاح نسی، ملک په ډیرو زیاتو ستونزو مشکلاتو سره د حقوقي اړخه مواجه سي.
اغله مني په انتخاباتي کمیسیون کې زیات ستونزې وي چې ستونزو په پایله کې بل اخر کمشنران لدندو لري سول ترنوالي ته معرفي سول. دغه نوي کمشنران چې راځي دوی به د خپل کارو په وړاندې کوم ستونزو سره مخامخ شي؟
په کمیسیون کې هم دا اوس ډیر کم وخت پاتې ده د ولسمشری ټاکنو لپاره او همدارنګه د غزنی ولایت ولسی جرګې ټاکنو لپاره او دوه نورې ټاکنې چې کمیسیون وعده ورکړی و ولسمشری ټاکنو سره به یو ځای ترسره کیږي، خو تر اوسه د غدریو ټاکنو هیڅ خبر هم نه ده معلوم. ځکه هلته نه کمیسیون مشر لري نه هم کمیشنران هلته کار کوي او موږ هم اندېښمن یو. لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې اندېښمن ده ځکه دوی تقویم اعلان کړی ده او دا وضعیت چې موږ ګورو موږ فکر نه کوو د سرطان په 19مه باندې به دا ټاکنې ټولې ترسره شي. لوی خو د 15 ولایتونو موضوع پاتې ده، بلې خو اصلاحات پات راسي او دا اصلاحات د زمينه کې چې موږ ته نړیواله ټولنه بودیجه راکې د ولسمشر ټاکن لپاره، د دې ترڅنګ د حکومت د زندول د کمشنرانو د تعین موضوع کې موږ اندېښمن کړیو، حتی په مکرر ډول موږ حکومت سره تماس نیولی او دوی سره ماړی کړي ولې تر څو د کمشنران وټاکي. حکومت وی نماینده نسته په افغانستان کې، موږ منتظر یو چې دوی راسي، که کوم نومان نوی بیا وروسته لغه نو حتما د حقوق چیږي چې موږ نو تاسو دا په خپل سلیقه خوښ کړل. نو داسې یو زه فکر کوم بد وضعیت کې موږ راغلی یو چې نه کمیشنران تعینېږي، نه بودیجه لرو، نه هم په کمیسیون کې اصلاحات راځي. یوازې د کمیشنرانو لرې کول زه فکر نه کوم د موږ هیڅ درد دوا کړي، دا زموږ غوښتنه وه، اما نه په دې شکل چې موږ دوه میاشتې نور کمیشنران ونه لرو.
که راسو جمهور ریاست انتخاباتو ته وخت زیات لرو، خو د ولسي جرګې د وروستیو پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده. کچري نوي کمیشنران راځي، همدغه کمیسیون چې اوس کوم کارونه په مخ روان کړي دي، دوی همدا اعلان کړي دلته به دقت د سرعت قرباني نسی.
اول زه فکر کوم د نوي کمیشنران او د نوي رهبرۍ لپاره به دا کار د ستونزمن وي چې دوی په غیاب کې د دوی کار سوی او په غیاب کې د دوی د لستونه جوړ سوی دي او دوی د راسي په اخر کې په دې امضا وکړي، یا د هم خپل هغه د منلو خبر د افغانستان خلکو سره شریک کړي چې د لستونه قبول کړي دي. یو موضوع بل دا چې دا کمیشنران په ډېر دقت او په جدیت باندې به ټاکل کیږي او ان شاء الله چې دغه ظرفیت بل لري چې د 15 ولایتونو موضوع هم حل کړی او لبلې خو آمادگی ونیسي ولسمشری زو ټاکن ته. تاسو یو وخت ډیر د موږ وخت نه لرو، هلته په قانون کې ذکر سوی دی چې فهرستونه باید الکترونیکی وي. نو فکر وکړئ د ټول افغانستان موږ قلمي فهرست نسو جوړولی، موږ هغه هارد شکل فهرست نسو جوړولی، نو په الکترونیکی ډول به هغه هم سم توګه، ځکه که موږ احمد محمود لیکو بیا لکه تیرو ټاکنو غوندې د دوی د سټیکرونو نمبرونه غلط وي، د پلرو نمونه یې غلط وي، یا د بعضې خلکو نمونه هیڅ نه وي، پکې دا خو بیا فهرست نسه. یو سم فهرست چې هغه د موږ د ټاکنو لپاره سم موږ ته کار راکړي او هغه هم په الکترونیکی شکل وي، د بایومیټریک مسله، د کمیسیون د کارکوونکو مسله، د 15 پاتو ولایتونو مسله، په کمیسیون کې د اصلاحاتو مسله، د بودیجې مسله، د ټولو موږ ته جدي اندېښنه رامنځته کړې ده او هیله من یو چې حکومت زر تر زره، ځکه دا اوس نه کمیسیون څه کړی سي، نه هم مدني ټولنې نهادونه، ځکه موږ خپل مسؤلیت ادا کړ، موږ ته یوه ورځې وخت راکړی و، قانون هم دا وخت راکړی و، هم سیاسي ګوندونو خپل استازي معرفي کړل، هم مدني ټولنو، دا چې حکومت یې نه معرفي کوي زه فکر کوم د دوی خپله ستونزه ده.
اخبار صاحب کدر ته وویل چې په کمیسیون کې اوس هم کارونه نورمال مخ کې ځي، داسې ویل کېږي چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو ځینې محلونه اوس شمېرل کېږي، کارونه پای ته رسېدلي دي.
په دې برخه کې د کابل په مورد کې یو تعداد مرکزونه بیا هم تفتیش او بررسي کېږي، البته د شکایتو د کمیسیون د غوښتنې پر اساس باندې چې کمیسیون هم چمتووالی ښولی او دوه ورځې مخکې دا کار پیل شوی دی، او د ناظرینو په شتون او د تخصصي او تخنیکي ټیمونو تر څو دا پروسه په شفاف او ښه ډول باندې سرته ورسیږي. دغه ځنډ چې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، د کمیشنرانو د نوي کمیشنرانو د استخدام او د دوی د ټاکل کېدو په مورد کې، دا ځنډ زموږ درې مهم ماموریتونه زیانمن کوي. لومړی دا چې هغه ماموریت چې د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د تکمیل کولو او د نهایي نتایجو د اعلان ماموریت دی، کاملا هغه تر تاثیر لاندې دی او دغه امور ولاړ دي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې 15 ولایتونه تر اوسه پورې کمیسیونونه د حقوقي اړخ څخه دا صلاحیت نه لري چې دا اعلان کړي، دا یو لومړی ماموریت دی. دوهم ماموریت چې د یاد کمیسیون ټول کارونه د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام هغه ارزیابي، بررسي او همدارنګه تحلیل سي، چې بررسي، تحلیل او ارزیابي په لوړه سطح باندې دا د کمیشنرانو په بورد پورې ارتباط نیسي، چې دا ماموریت هم تر ډیره بریده پورې د دغه ځنډ په خاطر باندې تر تاثیراتو لاندې راغلی. درېم ماموریت چې ډیر مهم دی، هغه د څلور نو ټاکنو د پاره چمتووالی دی، چې څلور نو ټاکنو کې مهمترین بحثونه چې سرته رسیدلي هغه د بودیجې بحث و، هغه د اپریشن پلان بحث و، عملیاتي پلان بحث و، او د دې ترڅنګ ځینې نور بحثونه ناست دي د مدني ټولنې سیاسي عذاب د څار بنسټونو سره، تر څو دغه څلور نو ټاکنې په وخت او زمان باندې سرته ورسیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې نوښتم د سرطان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې په نوښتم د سرطان د 1998 کال به څلور نو ټاکنې سرته رسیږي، اما که دغه حالت نور هم دوام پیدا کړي او بودیجې ته ژر تر ژر د نړیوالې ټولنې لخوا د حکومت لخوا څخه جواب ونه شامل سی د کمشنرانو بورډ جری استخدام نسی او د دې ترڅنګ عملیاتي پلان چې ډیر مهم دی په دې برخه کې هغه څه چې د حکومت مربوط کیږي سرته ونرسي مدني ټولنې د څار بنسټونو سیاسي عذاب د تقابل د فضا څخه د همکاري فضا ته داخل سي کچیر دغه کارونه ژر تر ژره صورت ونیسي بیا هم د افغانستان ملت ته موږ د اطمینان نسور کولای چې په نوښتم د سرطان د 1400 کال به څلور نو ټاکنې ترسره کیږي اما د اطمینان هغه وخت موږ کولای سو کله چې د کمیشتون رهبری تکمیل وي د نظارت او د مدیریت او تخنیکی اړخونه دواړه تکمیل وي په دې برخه کې موږ د بودیجې د لحاظ د امنیت د لحاظ د مراکز د تثبیت د لحاظ او د عملیاتي پلان د لحاظ ستونزې موجودې نه وي او د تقابل په ځای د همکارۍ په بزا باندې مبدله سي او د دې ترڅنګ هغه متواتری ناسي چې کمیسیون د نړیوالې ټولنې او حکومت څخه غواړي د همکارۍ د جلب په خاطر باندې هغه صورت ونیسي په هغه صورت کې بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا د کول ورکوي ټوله ملت ته چې په نوښتم د سرطان په څلور نو ټاکنې ترسره کیږي اما که دغسې یو حالات دغسې یو ګونګ حالات دوام پیدا کړي موږ جدي اندېښنه په دې برخه کې لرو.
حق پر سب کپل لاندو ټکو راته وایي چې په ولایتو کې نوم اصلاحات راځي کتنا په مرکز کې راغله
په دې برخه کې تقریبا شل ولایتونه اعلان ته تللي دي چې ژر تر ژره به د شلو ولایتونو رئیسان ولایتي مسؤلین د یو رقابتي امتحان د لارې څخه دوی استخدام سي او داغه څخه په ټیټ رتبه مامورینو کې کاغذ په مثلا دریم بس سلرم بس په دې برخه کې هم جدي اصلاحات د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په خاص ډول دارالانشا پیل کړي دي او ژر تر ژره به ټولو هغو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي کیږي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په ورځو کې ورسره مخامخ شوی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان دی مروه امینی لتا سمنن چې په بحث کې مرسته غړون وکړ درنو ورېدونکو تربیه خېچاره